دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې وختنه کړی ده. خو د افغان ولسمشر د وین مرستیال دوا خان مینپال وای د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمیر زیات او بیلابیل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال او په دغه لار او تسری رسیدي چې پاکه تلشي اکل باندې نو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غلي دلیو
د نظام غ ما د ما غ س س ن د ما غ س د ما د ن س غ ما د ن ز م غ
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپان کې به لند کې سا سوال واوري
ل سا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنیار سبې اندازا خوندي ما ویل غنیار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګي پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښه. نننې راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې ل مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د ونمانځلو په ترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترولونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالانو هغه ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولاره خلکو ته منعکس کړی دی. دای وای چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاری چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکو به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکو به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلي چې په اړه یې خپله پریکړه وړاندې کړې ده. تیره اونۍ شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه. په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا مینه کې جوړه شوې وه، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونۍ شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، ژوند بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې په اوریدو یې موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې وروسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلم را ټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان. غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردیدلی دی. و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غیږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بحل د شرابو چې شراب درته پراتوی چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې یغه خد بد بدوی د ناکام چې تخ کې نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې نماشخشتنا شرای.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز واړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، ګیلې معنی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
وسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګي غل اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل ويحب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدي چې پاکه ورته نشي رسېدي. عقل باندې نه یو نه دا راتلل وفکر هماغه مضمون ده عقل، هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، سسٹمیٹکلی جڑے او بتا سره مینه کوي مینه کوي په کمالداري کې چې سره مینه کوي نو بتا سره خام خام مینه
غني ل خپل خالق سره ځنګړي مینه درلودا او د غمینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځنګړی لار جوړ کړی و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړی. غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا کی جانان پاک اسی کی ہم حقا سما کا بدا کی جانان پاک اسی کی ہم حقا سما کا بدا پدے پہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړيږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځې په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنځ ممر الویگا ترمنځ ممر الویگا ما او جانان می پریک دا زخمی گریوان می پریک دا افغانستان می پریک دا افغانستان می پریک دا
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تجبیکو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا هر یو راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر را دی وادی سموادی وادی سموادی چی دی وادی دیتا وی چی پا کم راک کی دیر استعمالی کی سموادی دا آغا پا نیم دا آغا سر استعمالی کی نو بیا دی کی او بل شیوی چی دی آغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا وی کنو یو ورکوٹ زیوی چی دا غیلاب کی لکه مثال خبر سا دا نیرے سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومېږي چې څونه الافونه پکې کړه سارے ما بدا نیرزا دا نی په ما بغا مر صدا نیرزا دې کا غراغ معلومېږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دومره زې کې معلومېږي چې دا د غراغ دی نیرے گا ما دا نیزا سا نیدا پا ما رے ما گا تے نیدا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دومره زې کوم دا اغراغ معلومه د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکوم څخه شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki gidi da ala boi us ma sargam ko kana da ala ke hum razi masal khabar ha الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاپ د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسېدې شي کمینا اوس خاک سار شه د ملنګ جان ستا شعر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاپ خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګ ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې و نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګ ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجه ني بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانې داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت تر شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګون کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شعر دیز نہ دیز پوری یو شعر دیز نہ دیز پوری یو شعر ہو دے تو سب تک ویلی شی دا یو سب تک دے دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لیکن اولنے سب تک غٹ آواز لیکن مثال سا صحیح شو کنا دل تب وچی سا دوسرے غٹ آواز سر سا سا دوسرے غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دلتا خو مونگ سندری پاسا نشو ویلی نو بیاغ مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانا دیکھ آواز نو اغا اصلی
یعنی دخاق اغا انٹونیشن نارمل زی
آفرین نو بیا دینا دیر آوازنو دا سوچی زلچوی لیکن نرے آوازنو چا اغا پور ویلی شی بیس کی آوازی کار نکی نو اغا بیا در بر سر نهم کار آغسته شی هر یو راک چی بی هر یو راک یا پینزه سر وی یا شپک سر وی یا و سر وی نو پخوا ددری سر راگمو او د سلور سر مو زیاته مو کمو بیا استادانو پکی دا دغو که چی دا پینزو سر ندی کم نیوی او د دری سر ندی دا و سر ندی زیاد نیوی نو د سر راگونه شده چی پینزه سر زی او شپک رازی پینزه زی و رازی شپک زی پینزه رازی شپک زی و رازی دستی یا و زی و رازی دستی دستی ده غمشتا
او استاز تا مخی پا ده راگون و زین نمونه چه واسه اکثره هندی و
بله.
لامیلی چه ده آیا ده هارمونیا پا هند که دیر رواج و او ده راگون حال تا پا هند که جو شوی کسان
نو موسیقی ده شرقی موسیقی با والو کنه غربی خو خارج کم ریز زیاده ده شرقی موسیقی زیادتر اندوستان که ده غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشک
نو یې چې په مذهب کې یو تدیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خسي خپل هغه ترتیب خیال کی او بل خبر دا چی پا کلاسیکل کی مکسنگ نکی گی پا سندرو کی او پا ترزونو کی غزلو کی دیشانو کی لکه جایز وی چونکی او چی کلاسیکل راگ وای نو دیکی بیا بل راگ نشی مکس کولی دا خوان دا پاره دا مزید دا پاره چی دا پا که داگه کچی لگ خواگی نورم زیاد چی بیا کلاسیکل کی اجازت نشتا او نور پا عام سندرو کی داگه کی اجازت شتا
دا روسته پختنی پا توگه که چیر تا پا موسیقی که هرمونیا نی آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلاره شی که هرمونیا پا کی نی
نو کوی خود دیر خبر دا او که نوی نو بیا داست یو کس پا پکار دیشی یو مشر پکی داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی کنه طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داسی وکی داسی وکی نو آغا ساز ترتیب جوڑه ویشی خب بیام دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دیتا منگ وقتو که شپیلی وی کنه
بله بله
خواه نو دو دی سورنا معلوم ویال دا پیلی کلیوشی دا کم سور نده او کم سور ده نو بیا دا حاقی دا غنه آغوی زان تا لارا پیدا که ویشی بیا نور سازونه سره سر کی د سی او سازینه غونتی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه ته پکې نه کنه پر اباب دی او ساز وګیږي په ستار دی وګیږي په شپې لې دی وګیږي په نور سازونه دی وګیږي نو چی وی نو ډیر خبره چې اسانتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي.
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چھ پختہ نو پر نمور تو ویلے سے انزہ کا شعر وایم چ شاعر یم
اس دے پر اصلی علت بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لک دادا چھ ہغه سچ زما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادے خبر یا پادے ڈول نشم کولے بیان کم هغه ته د شعر جامع ور اغوندم او شعر ترې جوړوم.
او اقدرت وای چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمیر خو نه درته معلوم، خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې کوم چوکاټ وي کنه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، دته باید توجه وشي. زه خپل مر توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه. مخکې لیدنې سره شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. لیدنې وروسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی، هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغه استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړه درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و، څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پایل کې خام و؟
هو، ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې، ما دغه فکر کې نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص، اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم.
مخکې لدې چې نورو پوښتنو ته راستو، که تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډیر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یاد تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کیس دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کیس دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل،
څوک خبر دی د سبا کتاب کیس دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا می لستی د شلیدلې گریوان تھوري. لاس می ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلې قرآن تھوري. شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، د رنگونو په سایه کې روان تھوري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان تھوري، قربان تھوري، قربان تھوري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، ښه فعاله بهیر وو، په هغه فعاله غړی وم. زه تقریبا 100 شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ، که داسې وزیر راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغه څه ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نثر لکما تحقیقی مقالم لکما او هنری نثرونه لکما لنډی کیسیم کله کله لکما
سندرغاری چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دغه شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرتل اجازه هغه شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاری د تاسو شیر ویلې یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
کچر تاغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلې شي البته زه کزما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژبی خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کې خود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې پتن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غېږ کې اثر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل
خو بی لدی چی معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه وریدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی آثار په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 1400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټي خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی، سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود. ما مالک غور را ضبط کرده، گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راست ده. د پټی خزانی مولف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بولل یو نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولره قید مړینه ده زکا، څه یې والو ته له هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پولی، کریپ کی گلون حسن ساز غندیے، لندہ دی ما تا گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لندہ دی ما تا گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه. کرنګ وی کتراش وی کچارمه تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه. مینه مینو خدای تپلار جانان وای، په مینه مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب
شدل با دل دیگشی.